هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ډیرو درنو دوستانو، زمون غږ له آزادی رادیو اورېده. سهار لس بجې شوې. به هم د خپل قرباني سلی سخصي خلقي سلامونه ومني په راتلونکي یو سات کې چې تر یو لسو بجو پورې به د خبرونه دوام لري. پر کورنۍ او سیمه ایزو موضوعاتو درته ریپورټونه لرو، او همداراز د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخته به د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو. لمړی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تاجکستان غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې لاپسې پراخه کړي. د افغانستان ولسي جرګې له اروپایي ټولنې څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره د خپلو څارونکو شمیر زیات کړي. په کندوز کې نن سهار د ایساف په ځواکونو باندې یو ځان وژونکي حمله شوې ده چې یوازې خپله انتحار کوونکي پکې وژل شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د ملي امنیت مشاور نن د هغو راپورونو هرکلی وکړ چې وایي د پاکستاني طالبانو مشر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تاجکستان غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې لا پسې پراخه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان هوډ کړی چې خپل نوی قونسلګری په بدخشان ولایت کې پرانیزي. نوموړی زیاتوي چې په دغه قونسلګری کې به افغان سوداګرو ته د یو شمېر سوداګریزو وسانتیاو په برابرولو او افغانانو ته به د ویزو په ورکړه کې مرسته وکړي. د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې قونسلګری لري چې د ویزو د ورکړې تر څنګ د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراخوالي په برخه کې کار کوي. د افغانستان ولسي جرګې له اروپایي ټولنې څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره د خپلو څارونکو شمېر زیات کړي. د افغانستان د ولسي جرګې مطبوعاتي دفتر وایي دغه غوښتنه د ولسي جرګې د مشر محمد یونس قانوني لخوا په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له استازي سره په یوې تازه لیدنه کې شوې ده. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره باید د انتخاباتو له بهیر څخه په سمه توګه څارنه وشي. اروپایي اتحادیې تر دې دمه افغانستان ته 8 ناظرین راستولي دي چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې فعالیت کوي. په این حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو د غوره څارنې لپاره به تقریبا 2,00,000 کورني او بهرني څارونکي له انتخاباتو څخه څارنه کوي. په کندوز کې نن سهار د ایساف په ځواکونو باندې یو ځان وژونکي حمله شوې ده چې یوازې خپل انتحار کوونکي پکې وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال له کندوز څخه خبر راکوي چې دغه برید د بغلان کندوز د سړک په اوږدو کې د انګوربخ په سیمه کې رامنځته شوی دی. د کندوز د امنیت قومندانۍ د کشف امیر رحیم ګل ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي د بلجیم د هیواد د سرتیرو یو کاروان پنخه کړی و، خو هیڅ کوم پوځي پکې مړ یا ژوبل شوی نه دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې د ایساف دوه ټانکونه ویجاړ کړی دی، خو چارواکي د غېدا نه مني. پولیس وایي په هرات ولایت کې د دوه بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې 150 کیلوګرام نشه مواد کشف او ترلاسه کړی دي. په هرات کې د سرحدي ځواکونو قومندان رسنیو ته ویلي دي چې دغه اندازه نشه مواد د ګلران پولیسوالي او د اسلام قلعه په سرحدي سیمه کې نیولې دي. خبر زیاتوي چې قاچاقچیان په تخته برلی شوې دي، خو امنیتي ځواکونه یې د نیولو هڅه کوي. او د منجان خسرې زرافي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهراني وسارو په وړاندې داسې بلیږي: یو ډالر 9.5 افغاني او 3.5 پوله، یو یورو 9.5 افغاني او 8 پوله، یو پاوند 2.8 افغاني، یو سودریال 1.5 افغاني، زر ایراني تومن 8.5 افغاني او زر پاکستاني کلداري 6.5 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له نوریاس نوري څخه واوري.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مشاور جیمز جونز نن د هغو راپورونو هرکلی وکړ چې وایي د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود وژنه یوه مهمه پیښه ده چې له امله یې د طالبانو د مشرتابو په منځ کې اختلافات رامنځته شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز له امریکایي ان بی سي ټلویزیوني کانال سره په مرکه کې وویل چې امریکایي چارواکي په سلو کې نوي ډاډمن دي چې بیت الله مسعود د چهارشنبې په ورځ د اګست په 15 نیټه وژل شوی دی.
We've already seen evidence of dissension in the ranks about who's going to follow.
موږ په دې اړه چې څوک به د هغه ځای نیسي د اختلافاتو په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. که داسې شوي چې زموږ په باور دا اختلافات رامنځته شوي، دا یو ښه خبر دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل دی هغه نور راپورونه نشي تاییدولی چې وایي د پاکستاني طالبانو یو بل مهم قومندان د هغو اختلافاتو په ترڅ کې وژل شوی چې د بیت الله مسعود د ځای نیولو پر سر راپورته شوي دي. خو جیمز جونز وویل چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اوس اختلافات شته. پرون طالبانو یو قماندان ولی الرحمن چې رقیب قماندان حکیم الله مسعود سره د دز په تبادله کې د دوی د یو دی وجل کې دوه راپورونه خبر شوی او د نخته راپورونه رد کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسن رایس په ایران کې د مخالفینو محاکمه کول وغندل او ویل چې دا نمایشي محاکمې د دې واقعیت ښکارندوی دي چې د دې هیواد مشرتابه د انتخاباتو د شفافیت په اړه د خپلو خلکو اندېښنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. رایس خبرلاند ته وویل چې یو شمیر مظاهره چان شکنجه شوي چې دا د امریکا د متحده ایالاتو لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. د ایران د ځواکمن د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو مشر له انتخاباتو وروسته د اعتراضي مظاهرو له امله د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی او د پخواني ولس مشر محمد خاتمی د نیول کېدو او محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د ایران دولتي خبري اژانس د یاد الله جوانی له قوله وویل چې د اصلاح غوښتونکو دغه دو مخکښو څیرو د په وینا د ایران د مذهبي واکمنۍ د نسکورولو په مقصد بخملي کودتا رهبري کړې ده. د ایرنا آژانس د خبر له مخې جوانی وویل موسوی او خاتمی او د جمهوري ریاست بل اصلاح غوښتونکو کاندید مهدی کروبي باید د قضایي او امنیتي چارواکو په مخ کې ودرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحده ایالات فکر نه کوي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام پر سر بیرته د خبرو د میستر شاکین او تهران د ځواب لپاره زیات وخت نه لري. خو میرمن کلینتن او د امریکا د ملي امنیت مشاور جیمز جونز په جلا مرکو کې چې پرون خبرې شوي وویل واشنگتن د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد له دولت سره د معاملې لپاره زیات انتخاب نه لري. کلینتن وویل متحده ایالات به په خپلو ټولو هلو ځلو بیا کتنه وکړي څو ایران بیرته د سپتمبر په میاشت کې د خبرو میز ته راوګرځوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د مکسیکو د ګودالا جارا ښار ته ورسې څو د شمالي امریکا په سرمشریزه کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې اوباما به د مکسیکو له ولسمشر فیلیپ کایلورون او د کاناډا له صدراعظم سټیفن هارپر سره وګوري. د اوباما د ایر فورس ون الوتکه د ګودالا جارا د ښار په هوایي ډګر کې کېناسته او د مکسیکو د جالیسکو ولایت والي د هغه تود هرکلی وکړ. د موراکوت په نامه توپان د چین ختی ساحل ته ورسید چیرې چې نږدې 1 میلیون کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د زیجیانګ په ولایت کې د سختو بارانونو له امله کورونه وران شوي او لږ تر لږه یو ماشوم هغه مهال مړ شو چې د کور چت پرې راپرېوت. دغه توپان پرون تایوان سخت وځپه چې د دې ټاپو په 50 کلن تاریخ کې سخت سیلابونه راوبهول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې د امریکا د ملي امنیت مشاور ویلی په افغانستان کې د وسروالو طالبانو له پرمختګ سربیره په دغه هیواد کې جګړه بحراني مرحلې ته نه ده رسیدلې. د فراه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
دلیل دا ده چې دا بیر درې ورځې کې ډېر طالبان راځي وایي کته ګډون وکړي بیا ګیله ونه کوي. موږ په دغه بیره روالته ګډون نه کوو.
د پوهنې وزارت مرستیال په کندهار کې د ښوونځیو د نه تړلو په برخه کې د خلکو همکاري غواړي.
اساسي دنده د خلکو د خلک پیږي چې زما د اولاد برخلیک خطر کې ده او پیږي چې در بدر کېږي نو بیا د دوی باید چاره وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان سرپرست سفیر وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دوی ته له افغان بندیانو سره د لیدو اجازه نه ورکوي. دی غواړي
اوس در خبر خپور شد د 90% افغانانو د گرفتاری په حق لحظه یو لیک لیکم د باندنۍ چارو وزارت څخه خپل پخوانی غوښتنه بیا هم تکراروم چې موږ ته ملاقات زمينه برابر کړي.
دا او نور مسایل او همدارس ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدای شي. دا سره اوسئ. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور د یکشنبه په ورځ وویل د وسروالو طالبانو له پرمختګ سره سره د افغانستان جګړه د بحران مرحلې ته نه ده رسیدلې. د امریکا د ملي امنیت مشاور دغه څرګندونه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو مطلب چمتو کړی چې مهم ټکي به یې له نوري اسنوري څخه وورو.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مشاور جیمز جونز افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیګل رد نه کړل، خو ویل چې دا هیواد تر اوسه پورې بحراني مرحلې ته نه دی رسیدلی. متقاعد جنرال جیمز جونز چې د افغانستان د جګړې تجربه لري، له امریکایي ان بی سي تلویزیوني کانال سره په ملکه کې پرون وویل د امریکا متحده ایالاتو ته به د راتلونکي کال په پای کې دا معلومه شي چې آیا په دې هیواد کې د پوځیانو د شمیر د زیاتوالي لپاره د باراک اوباما پلان بریالی دی که نه. د باراک اوباما اداره د افغانستان د جګړې د پرمختګونو په اړه څېړنه کوي او ټاکل شوې ده چې د دې څېړنې نتایج به راتلونکې میاشت خپاره شي. جیمز جونز افغانستان ته د باراک اوباما لخوا د 21,000 سرتیرو د لیږلو له پرېکړې علاوه په دې هیواد کې د سرتیرو د زیاتېدو مخ په زیاتېدونکې غوښتنې رد نه کړې او ویې ویل موږ د سرتیرو د شمیر زیاتوالی نه لرو، خو نوې ستراتیژي مو بالکل نوې ده او تر څېړنې لاندې ده. ښاغلي جونز وویل که د دې اړتیا ولیدل شي چې موږ باید په یوه نه یوه بڼه خپل کارونه سره منسجم کړو، که هغه د سرتیرو د زیاتوالي یا هم د اقتصادي پرمختګ او یا له افغان حکومت سره د چارو په سمون کې د ښې مرستې مسله وي، موږ به دا کار وکړو. جونز ویل موږ به په افغانستان کې ښه انتخابات ولرو. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې به بې طرفه پاتې شي که د رای ورکولو بهیر ښه او له ډېرو بې نظمیو پرته ترسره شي. جونز انتخاباتو ته په اشاره وویل دا پخپله په افغانستان کې د پرمختګ نښه ده. د امریکا د ملي امنیت مشاور هغه مفکوره رد کړه چې وایي تېره اونۍ په اروپا کې د امریکا د دفاعي چارواکو بیړنۍ پټه غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د افغانستان جګړه بحراني مرحلې ته رسېدلې ده، خو جیمز جونز وویل دی فکر نه کوي چې دوی به یوې بحراني مرحلې یا یوه داسې حالت ته رسېدلي وي چې د طالبانو هر اقدام کولی شي دولت رانسکور کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو د ازادي رادیو سره نه خبرونه اورئ. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو د 12 بجو تر 2 بجو پورې خبرونه کې د خوخکړو سنترو پروګرام مهیروي او په روانه خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې پروګرام درته وړاندې کوو. خو تر دې مخته رپورټونه راخلو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په جلال آباد کې د مسلکي زده کړو دوه انسټیټیوټونه جوړوي او د مسلکي زده کړو 11 نور ښوونځي به هم پرانیزي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د دې او په افغانستان کې د مسلکي زده کړو د پراختیا په اړه په جلال آباد کې یو لړ څرګندونه کړي. زموږ سیمه ییز خبریال د نوموړي د څرګندونو پر بنسټ یو رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک په جلال آباد کې خبرارانو ته وویل په ننګرهار ولایت کې به د مسلکي او تخنیکي زده کړو دوه انسټیټیوټونه او اته مسلکي ښوونځي جوړ کړي. ده وویل
یو د عمده چیلنجونه او چالشونه چې د افغانستان د تعلیم د نظام په وړاندې دی هغه دا دی چې د نهم صنف د فارغینو څخه تنها 4% تخنیکي او مسلکي زده کړو ته لاره پیدا کوي او د نور د دې فرصت څخه محرومیږي. د افغانستان حالاتو ته که موږ تاسو وګورو دا فیصدي یعنې د تخنیکي او مسلکي زده کړو فیصدي بعد حداقل 50 ته جګه شي. سږ کال موږ اراده لرو، د افغانستان د معارف وزارت اراده لري چې د درې تخنیکي او مسلکي ښوونځي چې په ننګرهار کې موجود دي د دې تعداد 11 ته ورسو. دوه تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه به جوړو چې یو به د کمپیوټر د ټکنالوژي په ارتباط وي او دوهم به د معاون د انجینرۍ د تربیه لپاره وي او درې لیسې به چې موجوده نشته هغه به د انسټیټیوټ ساتي ته لوړو او درې نوې لیسې چې دوی د زراعت او یو د آرټ لیسه ده دا به نوې ایجاده وو.
د پوهنې وزیر د ننګرهار ښوونکو ته وویل د دوی د اوسني معاش منځنۍ اندازه 4,500 افغانۍ ده چې دا اندازه به 11,000 افغانیو ته لوړه کړي. ده وویل
هغه سیستم نهایي شوی یعنی معادلات کار اخلاص شوی، کاغذي کارونه اخلاص شوی دي، د انتخاباتو د تدویر نه متصل به انشاءالله سخ کار شپک 4,500 معلمین تر دې نوې سیستم لاندې راځي او د نوې سیستم د معاشات او پاک از بعد ارز وکم چې اوسط معاش به یو معلم 11,000 افغانۍ وي. دا سوال کې چې فعلا سخ کال په بودیجه کې د معلم اوسط معاش 4,500 دی نو د 4,500 نه 11,000 ته اوسط معاش چګدل ز یو نوید بولم، یو خوشخبری بولم د افغانستان ښوونکو ته، قدرمنو استادانو، معلمینو ته او دا لړۍ به انشاءالله ادامه پیدا کوي. دا پروژه به په دوه کالو کې مکملېږي.
د پوهنې وزیر فاروق وردک دغه راځمنه وکړه چې د سرحدي ولسوالیو تعلیمي پرمختګ به ډیر ژر پیل شي او د سرحدي سیمو ښوونځیو ته به خاصه پاملرنه وکړي.
دا رپورٹ مو واوری چی دا پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک جلال آباد ته تللی او هلته یې د مسلکي زده کړو د دوو انسټیټیوټونو د جوړېدو په اړه خبرې کړي. نوموړي همداراز په ټول افغانستان کې د مسلکي زده کړو د پراختیا په اړه هم څرګندونې کړي او همداراز یولس نور ښوونځي به هم په جلال آباد کې پرانیزي. بلور ته په کندهار کې همدا اوس شاوخوا یولس او یو سلو پنځه دېرش ښوونځي تړلي پاتې دي چې شاوخوا دېرش زره زده کوونکي پکې په دې ولایت کې زده کړې نشي کولی. کوم خلک ښوونځي سوځوي؟ د ښوونځیو په ساتنه کې عام خلک او قومي مشران څه کولی شي؟ د پوهنې وزارت وایي د ولسي شوراګانو په مرسته په جنوبي ولایتونو کې تر دوه سوه زیات ښوونځي بیا پرانستي دي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سلیم محمد صالح د پوهنې وزارت لویانت محمد آصف ننګ سره مرکه کړې.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند ښاغلی محمد آصف ننګ، تاسو ته معلومات راکړي ویل کېږي د ځینې راپورونو پر اساس چې یوازې په کندهار کې دا مهال یو سل پنځه دېرش شاوخوا کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. دغه ښوونځي ولې تړلي پاتې شوي دي؟
دلایل تر ډېره حده ناامنۍ ده. په کندهار کې په حدود یو سل پنځه دېرش غیر فعال او بند ښوونځي لرو. غیر فعال چې موږ وایو د دې معنا دا ده چې یا خو ښوونځی تأسیس شوی ده اما په نورو ملحوظاتو باندې فعالیت نه لري. مسدود ښوونځی چې د دښمن لخوا مسدود شوی دي یا د ناامنۍ په سبب مسدود شوی دي یا دا چې د نورو عواملو په سبب بند شوی دي، د هغې تعداد یو سل پنځه دېرش رسیږي. ناامنۍ پکې اساسي نقش لري.
ځینې راپورونه وایي چې له دې کبله تقریبا شپږ ویشت زره شاګردان له زده کړو څخه بې برخې شوي دي چې زیاتره نجونې دي. ستاسو ارقام څه شي؟
په مجموع کې د افغانستان له څلور سوه پنځه پنځوس ښوونځیو څخه چې اوس هم بندي او اکثریت یې په لوی کندهار کې دي، یعنی څه د پاسه پنځه نوي فیصده، د دې په نتیجه کې څه د پاسه دوه سوه زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د دې فیصدي له جملې څخه څه د پاسه دېرش زره شاید تنها د کندهار وي.
ځینې راپورونه وایي چې زیاتره ښوونځي چې تړل شوي دي، ځینې وسلوال راځي، هغې کې پاڼې خپروي، شبنامې خپروي، زده کوونکو ته ګواښونه کوي چې دوی باید مکتبونو ته ولاړ نه سي، یا هم په خپل وسلوال کله کله دوی باندې بریدونه کوي. تاسو د امنیتي کونه سره داسې تفاهم ته نه یاست رسیدلی چې دغه ګواښونو مخنیوی وسی؟
موږ د امنیتي ارګانونو ترڅنګ چې له هغوی سره یو ګډه هماهنګي لرو، د علماو د شورا، د سیمه ییزو شوراګانو، د والدینو د شوراګانو، د مخورو د شوراګانو او د قومي شوراګانو په مرسته کافي کار کړی دی. موږ د ښوونځیو د حمایت شوراګانې ایجاد کړي دي. د دې شوراګانو اساسي دنده د ښوونځیو ساتنه او د ښوونځیو محافظت، البته د چاپیریال او د مختلفو اړخونو لهذا یو هم د دوی دنده ده چې دوی هغه ښوونځی چې تړل شوی دی چې هغه بیا پرانیزي. تر اوسه پورې موږ 211 ښوونځی په لوی کندهار کې بیا پرانیستلی دي. د دې معنی ده چې دغه هڅو نتیجه ورکړې ده. په خپل د ښوونځی د مسؤلیت لپاره موږ یعنی مستقله قوه نه لرو، نه پولیس لرو، نه وسله لرو، او نه هم د وسلې د ساتلو جواز لرو، او نه هم ترینه لوی لوی ډبرې تیرته وایس. ښوونځی فقط او فقط طبیعي تعلیمي حق ده چې موږ یو انسان ته، یو شاګرد ته، یو طفل ته مهیا کوو. امنیتي ارګانونو زموږ سره په دې بابت کې تر یو حده پورې کار کړی ده اما کافی نه ده.
تاسو دغه د ښوونځیو د ساتنې شوراګانې یادې کړلې چې د دوی په مرسته شاوخوا دوه سوه مکتبونه بیرته پرانستل شوي دي، خو ځینې کسان وایي چې دغه شوراګانې هم نسي کولی دغه ښوونځیو د سوځلو او تړل کېدو مخه ونیسي. مثلا په کندهار کې بیا هم حتی په مرکز کې ځینې مکتبونه وسوځول شول چې چای مخنیوی ونه سوای کړی.
واقعیت خدا ده چې دغه شوراګانې یوازې مشورې ورکوي، لاسونه لري، خولې لري او انسانان دي. د فشار قوه نه ده، له موږ سره ګډ کار کوي. دوی له انساني لارو، له حکیمانه لارو د ښوونځیو په حفظ کې نقش لوبوي. په دې کې شک نشته چې د ټوپکوال په وړاندې، د ټوپک او زور په وړاندې دوی بیا هیڅ شیم نه دي. هغه څوک چې راځي ښوونځی ته اور رچوي او ټوپک ورسره وي او ډله ورسره وي، هغه بېرحمه ده. هغې په وړاندې به دا بیچاره د شاګرد پلار، ملا د جومات یا مخور د سیمې، ها بیچاره خو تسل است، دا به څه ودرېږي؟ په پکتیکا کې موږ په ارګون کې ټول مکتبونه پرانیستي دي اما په وازه خوا کې بیا زموږ ښوونځی یو تعداد بند دي. دا چې زه وایم دوه سوه اولس ښوونځی بیا پرانیستل شوي دي، دا د امنیتي ارګانونو په مټ باندې نه دي، دا ټول د دې شوراګانو په مرسته بند شوي دي.
ننګ صاحب، تاسو دغه ټکي ته اشاره وکړله، په غزنی کې، په هلمند کې، په کندهار کې دوه کلي مثلا څنګ په څنګ سره پراته دي. په یوه کلي کې حتی نجونې مکتبونو ته ځي، څوک ګواښ نه ورته کوي، خو په بل کلي کې د حیرانۍ وړ خبره ده چې زده کوونکي هم ګواښل کېږي، ټول مکتبونه یې تړلي دي. دا ستاسو په نظر ولې؟
طالب تر طالب پوری فرق لري او سیمه تر سیمه پوری فرق لري. په پکتیکا کې د ښوونځیو د سوځېدو یا سوځولو پدیده ډیره ضعیفه ده، یعنی نسته. په میدان وردګو کې ځینې داسې سیمې دي چې طالب پکې گشت و گذار لري، په هغه سیمو کې دوی ښوونځی نه دي سوځولی، نه یې هم له بینه وړي دي. حتی په زابل کې موږ داسې ښوونځی لرو چې تعمیر یې ودان پاته ده، اما ځینې سیمو کې داسې طالب لرو چې هغه یې په ډېر بېرحمانه توګه کلینیک سوځوي، پل ړنګوي، یو عامل منفعت مؤسسه یا اداره ړنګوي. یو عامل دا ده چې شوراګانې په کومو منطقو کې چې ډېرې فعالې دي، هغلته د دوی مخه نیولې ده چې تخریب ونه کړي. په کوم ځای کې چې لاس بر سوی ده، بیا دوی ښوونځی له منځه وړی ده. ځینې داسې قومندانان دي د طالبانو چې هغې د معرف له کاروبار سره هیڅ ممانعت نه لري. همه غله، غدۍ، لچو، پنجه، بیکاره خلک، دروېزګر خلک او داسې خلک چې هغې په هیڅ نه دي بند، داسې هم د طالبانو په صفوفو کې ځای نیولی ده. حتی موجود دي، د ډلو په توګه موجود دي. دا تخریبکار عناصر سړی نسي تشخیصولی، یو مشکل دا ده. اما داسې عناصر شته چې هغې د نورو په مرسته، د خارجیانو په مرسته، بلکې د مغرضو هیوادونو د هڅونې په نتیجه کې دوی یو تخریبي عمل ترسره کوي.
خلک د دغو ښوونځیو په ساتنه کې څه کولی سي؟ ځکه چې په دغو جنوبي ولایتونو کې اکثره مکتبونه چې تړل سوي دي، زیات زده کوونکي چې مثلا اووه کاله مخکې یو زده کوونکي چې باید مکتب ته تللی هغه اوس 14 کلن دی او هماغسې بې سواده پاتې سوی دی. دغه ښوونځیو ګټه خو خپله خلکو ته رسېږي، دوی څه کولی سي د ښوونځیو په ساتنه کې؟
زما په نظر ډېر د اندېښنې وړ خبره دا ده. تیر کال له 30,000 هغو فارغینو څخه چې له 12 نه فارغ دي، 1.05% د لوی قندهار صدر ته وایم، یعنی ټول جمعان هغه تعداد چې دا په حدود 800 رسیږي. په داسې حال کې چې د باامنه ولایتونو د فارغینو د یوې ولسوالۍ تعداد تر 4,000 زیاتیږي. که دغه سلسله ادامه پیدا کړي په لوی قندهار کې، موږ به نه ډاکټر لرو، نه به انجینر لرو، او نه به هم د کار سړی لرو. د دوی اساسي دنده د خلکو د خلک پیږي چې زما د اولاد برخلیک راتلونکی آینده دا په خطر کې ده، او پیږي چې در بدره کیږي، نو بیا د دوی باید چاره وکړي. زموږ نه دوی ښوونځی غواړي، موږ داسې ښوونځی ورته ودان کړی ده چې 4 ځلې سوځول سوی ده، تخریب سوی ده، موږ بیا ودان کړی ده. یعنی موږ خو کتاب رسوو، معلم رسوو، ښوونځی رسوو، نور خو د خلکو پر خرکو باندې مې واجب خوسته چې دوی ساتنه وکړي.
تاسو د پوهنې وزارت له ویان ښاغلي محمد اسف ننګ سره په کندهار کې د زده کوونکو او د ښوونځیو په وړاندې د شتو ستونزو په اړه مرکه واورېده چې وایي اوس مهال 115 ښوونځي په دغه ولایت کې تړلي او لږ تر لږه 10,000 زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي.
د 1988 کال انتخابات.
درنو دوستانو، نن د زمري د میاشتې 19 ده او د افغانستان انتخابات د دې میاشتې په 19 ترسره کیږي، یعنی اوس سر له نن څخه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 10 ورځې پاتې دي. او په روانه خبرونه کې د انتخاباتو موضوع څېړو. بخنه غواړم د افغانستان وتلی سندرغاړي فرهاد دریا په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د هڅه کوي چې خلک وهڅوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي، او د هغوی د هڅونې لپاره یې د افغانستان په 2 ولایتونو کې کنسرتونه ورکړي دي. او اوس په پام کې لري چې په کابل کې هم یو کنسرت اجرا کړي. دغه خبري کانفرنس ته زما همکار ورغلی و.
د افغانستان مشهور سندرغاړی او د ملګرو ملتونو د سولې سفیر فرهاد دریا وایي چې د غواړي د هنر په ژبه خلکو ته د ملي یووالي ښېګڼې بیان کړي. فرهاد دریا په دې وروستیو کې 3 نوې ترانې چې ملي روحیه لري ثبت کړي، او د هیواد په 3 ولایتونو کې د وړیا کنسرت ورکولو پریکړه کړې ده. د دې یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غواړي د هیواد په وسنیو حساسو او برخلیک ټاکونکو شیبو کې له افغان ملت سره خپل غږ یو کړي ترڅو خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د وویل
ما کومکی سرود و ترانه و آواز خود خواستیم بگویم که مردم بیاین که نه به یک قوم، نه به یک زبان، بلکه به افغانستان بیاندیش.
زه د خپل آواز، ترانه او سرودونو په مرسته غواړم خلکو ته وایم چې خلکو یو قوم او یو ژبې ته نه، بلکه د ټول افغانستان په حق له فکر وکړي. غواړم په دغه سیاسات او شیبو کې له خلکو سره ووسم او مرسته ورسره وکړم چې لومړی فکر وکړي او بیا رائے ورکړي ترڅو په راتلونکي کې د پښیمانۍ ګوته په غاښ نه کړي.
دا لومړی ځل دی چې فرهاد دریا د هیواد په ولایتونو کې کنسرتونه ورکوي. د دا هم وویل د پریکړه کړې وه چې د انتخاباتو له دایرېدو د مخه ډېرو ولایتونو ته هم ولاړ شي او د موسیقي ترانو او سرودونو له لارې خلکو ته د انتخاباتو اهمیت او په هغې کې برخه اخیستل بیان کړي. ده وویل
میخواستم که حداقل 7 ولایت برم، آماده هم بودم، تمام تیم همکار من آماده رفتن بودن، ولی ما را مقامات
ما غوښتل چې کم تر کمه 8 ولایتونه ته لاړ شم. زما او زما ملګری تیار و چې د هلمند، کندهار او نور ولایتونو ته هم ولاړ سو، خو دولتي او امنیتي چارواکو اجازه را نکړه. اوس مو یوازې 3 ولایتونه په پام کې نیولي: کابل، بلخ او ننګرهار.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتو هڅې پیل کړي دي چې د افغانستان اکثره خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. فرهاد ریوی د هم هڅه کوي چې د ده آواز او ترانې په دغه بهیر کې یوه ګټوره وسیله شي او خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل خوښي کاندید ته رای واچوي.
د افغانستان مشهور سندرغاړی او د ملګرو ملتونو د سولې سفیر فرهاد دریاو چې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پام کې لري چې په کابل کې هم کنسرت ورکړي او په دوه نورو ولایتونو کې د افغانستان کنسرتونه ورکړي. د د هدف وایي چې په دغه کنسرتونو ورکولو هدف دا دی چې افغانان دې ته وهڅوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په پوره غور او دقت سره د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. په داسې حال کې چې ښاغلی دریا خلک په انتخاباتو کې ګډون کولو ته هڅوي، وسلوالو طالبانو د فراه ولایت خلکو ته د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې د نه ګډون ګواښ کړی دی. د دغه ولایت خلک د دغو ګواښونو په وړاندې څه وایي؟ دا به په سیمه کې زموږ خبریال په خپل راپور کې ووایي.
د دولت وسلوالو مخالفین د فراه ولایت په څلور ولسوالیو خاک سفید، پشروت، بلابل او بکوا کې خلک ګواښلي ترڅو په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفین څو ځلې دې سیمو ته راغلي او دوی ته ویلي که په ټاکنو کې ګډون وکړي نو سر به یې غوڅ کړي. د ولسوالیو څو تنه اوسیدونکي په دې اړه داسې وایي:
زه رضا د پشروت د ولسوالۍ د مسو په انتخابات کې یا موږ ګډون وکړو. دلیل دا ده چې دا بیر درې ورځې کېږي ډېر طالبان راځي، وایي که تاسو ګډون وکړئ بیا ګیله ونه کړئ، موږ په دغه بیر ورځو هلته ګډون نه کوو.
زه کریم د خاکسپید د ولسوالۍ یم. نه، په خاکسپید کې چا نشي کولای چې آزاد کمپاین وکړي، په دې خاطر چې هلته د دولت خوا کوم امنیت نشته. سړي ګوته رنګېږي، بیا که د هره خوا څخه رارېږي خو نو دې کلي ابل کلي ته ځي، د دې ځای ځای مشکل دی، هر ځای ته ځي ورځي. طالبان ګیر کړئ که آیا ستا ګوته رنګ و، ګوته رنګېږي نه پاکېږي، که ستا ګوته رنګ و نو بیا طالبان به دې ډېر په عذاب کې، یا به دې مړ کړي، یا به دې داسې بل خطر مطر به درته پېښ کړي. دا واقعیت لري طالبان ځکه چې همیشه خطونه راولي په مسجد کې، یا د مسجد و ملا ته، یا داسې کوم چا ته د شپې د خوا په مسجدو کې خطونه ږدي، یا داسې د کومي مشر ته وایي داسې اختار ورکوي که چېرې تاسو په انتخابات کې یا ګډون وکړئ، یا ستاسو کوم یو نفر رایه ورکړه، یا داسې کمپاین یې وکړي، نو بیا به هغه موږ پوهېږو دغه کار چېر موږ سره وکړي.
که څه هم امنیتي چارواکو په بار بار دغه خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ټاکنو په ورځ به کلک امنیتي تدابیر ونیسي او هیڅوک به پرې نه ږدي چې امنیتي وعده کړکېچه نه کړي، خو لکه څنګه چې ښکاري دغو ولسوالیو وګړي به په ټاکنو کې له بده مرغه ګډون ونه کړای شي، چې دا به د فراه ولایت د ټاکنو ړوندتوب ته یوه ستره ننګونه وي. دغه څلور ولسوالۍ شاوخوا 100,000 نفر نفوس لري. د کارپوهانو په وینا کې په دغه څلور ولسوالیو کې خلک په ټاکنو کې ګډون ونه کړي، د ټاکنو پروسه به په فراه ولایت کې خپل ړوندتوب له لاسه ورکړي او همداشان د دې موقع څخه به ځینې کسان ګټه واخلي او ټول صندوقونه به په دغه ولسوالیو کې د یوه نومان په ګټه ډک کړل شي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
د پاکستان د بلوچستان په ژوب سیمه کې میشت افغانان وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې باید داسې یو شخص وټاکل شي چې له مخالفینو سره روغه جوړه وکړي. په دې اړه رپورټ په روانه خبرونه کې مهیروي. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د قانون د تطبیق په اړه یو شپږ ورځنی سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې چې د یونیسف او جنایي علومو د نړیوال انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و، دیرشو تنو نارینه وو او ښځینه وو ګډون کړی و. زموږ خبریال پرې راپور لري.
د ورکشاپ یو تن مسول سارنوال محب الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې د جنایي علومو نړیوال انسټیټیوټ او د ماشومانو نړیوال وجهي صندوق په تایلی چې په افغانستان کې ځوانانو ته د دغه ډول ورکشاپونو په جوړولو سره د هیواد د وضعي او شرعي قوانینو په اړه معلومات ورکړي.
دغه قانون په هواي په عمومي توګه د افغانستان هر وګړي د پاره ضرورت دی. دا یو د اساسي قانون یو ماده ده چې باید هر سړی قانون آگاهي او پوهه ولري.
هغه ویل په ورکشاپ کې ډیر شو تنو چې ولسی نجونې وي ګډون کړی وو او په بیلابیلو موضوعګانو ورته بحثونه وشول.
عمده او اساسي موضوع هم په دې کې د اسلامي ثقافت تر عنوان لاندې یو لیکچر و. د دې سره د حقوقو کلیات دا یو بخش زموږ د موضوع وه او ورسره په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون مربوط موضوع وه او ورسره د قانون جوړول د قانوني سازمانونو یا ادارو ارګانونو لکه لویه جرګه مشرانو جرګه د قوانینو د تصویب پروسه او مرحله چې څنګه جوړیږي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع وه د ماشومانو د قاچاق موضوع وه.
ښاغلی زهیر وای دې ته ورته ورکشاپونه د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي وو. هغه ویل دوی چې کومو ځایونو کې د قانون پیژندنې او د هغې پلي کولو په باب ورکشاپونه جوړ کړي د ټولنې په خلکو یې ښه اغیزه کړې ده.
سات سهار لس بجې او پوره دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
په کندوز کې نن سهار د ایساف په ځواکونو باندې وزن وژونکي حمله وشوه چې یوازې په خپل انتحار کوونکی پکې ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تاجکستان غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې لا پسې پراخه کړي. پولیس وایي په هرات کې د دوه بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 150 کیلو ګرامه نشه یي مواد کشف او ترلاسه کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې له اروپایي ټولنې څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره د خپلو څارونکو شمیر زیات کړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مشاور جیمز جونز نن د هغو راپورونو هرکلی وکړ چې وایي د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود وژنې د طالبانو د مشرتابه په منځ کې اختلافات رامنځته کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په ایران کې د مخالفینو محاکمه کول وغندل او ویل چې دا نمایشي محاکمې د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې د دې هیواد مشرتابه د انتخاباتو په د شفافیت په اړه د خپلو خلکو اندېښنې له پامه غورځولې دي. د ایران د ځواکمن د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو مشر له انتخاباتو وروسته د اعتراضي مظاهرو له امله د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی او د پخواني ولسمشر محمد خاتمی د نیول کېدو او محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات فکر نه کوي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام پر سر بیرته د خبرو د میستر شاکینی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د مکسیکو د ګودالارا جارا ښار ته ورسېد چې د شمالي امریکا په سرمشریزه کې برخه واخلي.
تاسو د زده رادیو خبرونه اوري. ډیرو قدرمنو دوستانو مخته ته چې سیمه ایز رپورټونه راوخلو او هم درس ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته دروورو. لمړی په هم از ما همکار د کابل چاپ او رسپانو د تفسیرو مهمه برخه ووروي چې د انتخاباتو او هم درس د سولې او امنیت په اړه کړي.
د ویسه خپلواک ورسپنه په افغانستان کې د روان انتخاباتو په وړاندې شتو ستونزو ته په اشاره د لندن د امنیت او پرختیا د شورا په حواله لیکلی دی. کچېره هیڅ یو کاندیدونه توانېږي چې په سلو کې 50 رای وګټي نو ممکن افغانستان ته سیاسي او قومي تاوتریخوالي په ګرداب کې حصار شي. ورسپنه په جلا مطلب کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دا وینا راخسته چې لا هم د هیواد په ځینو برخو کې جګړه روانه ده خو دا کار باید د رڼو او عادلانه انتخاباتو په وړاندې خنډونه ګرځولی شي. ورسپنه په خپل سر مقاله کې د افغانستان د عالمانو د شورا پرونې پریکړې ته په اشاره په افغان ټولنه کې د دینی عالمانو ځای ته کتنه کړې او لیکلی دی چې افغان حکومت او دینی عالمان باید له دغه موقف نه ګټه پورته کړي. د هیواد دولت ورسپنه هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د عالمانو د شورا په پرونې پریکړې تبصره کړې چې پکې وسلوالو مخالفینو ته هم ویل شوی چې جنگ پریږدي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ورسپنه د هیواد د روانو انتخاباتو په ښه توګه د ترسره کولو لپاره د هیواد د دینی عالمانو مسولیت بلل ده. ورسپنه په جلا سړندیز مطلب کې حق او اندېښنو ته کتنه کړې چې په خلکو کې د انتخاباتو د امنیت په اړه ورستر بل زیاتېږي. په ورسپنه کې ولسمشر کرزي سره د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو د استادانو د لیدنې خبر هم ورکړل شوی او لیکل شوی د چې د پهنتون استادان د هستوګن نمبر غوړي. د میلار من عدالت ورسپنه هم په یو مطلب کې د انتخاباتو په درشل کې د نامنې پراخېدو ته اشاره کړې او په دې اړه ځینو پیښو ته په پام سره لیکلی دی چې د دولت وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د بهر د زیانمنولو لپاره خپلې حملې زیاتې کړې دي. خو ورسپنه د امنیتي چارواکو د ډاډګیرنه هم راخسته چې د انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نیولې او هڅه کوي چې د انتخاباتو په ورځ ډاډمن امنیت ټینګ کړي. ورسپنه د ځینو کاندیدانو د نقدي جریمې په اړه د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د پریکړې په خلاف د ځینو کاندیدانو اعتراض راخسته او لیکلی دی دا یو ناسمه پریکړه ده ځکه د دوی په وینا دا پریکړه د اکثر هغو کاندیدانو په خلاف شوه چې هیڅ ډول لګښت نه درلود. د اصلاح اوانی دولت روس پړه هم د افغانستان او سیمه روان حالات چړلې او بیلابل مطالبه پر خبره کړې ده. انیس په خپل سر مقاله کې هغه شړې ته کتنه کړې چې د بیت الله مسعود تر وژل وروسته د هغه د ځایناستي د ټاکلو په سر رامنځته شوی او لیکلې ده چې د دوی شعارونو خپل رنګ پایلل ده. خو اصلاح به په افغانستان کې د ماینونو ګواښونه څېړلې او لیکلې ده چې ماینونه اوس هم په افغانستان کې قرباني اخلي. او د هشت صبنا دولت روس پړه په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر په حواله په غټو ټکو سره لیکلې ده چې نا امنۍ لا هم د انتخاباتو په وړاندې او سترګواغ ده. ورسپړنه په دوام کې د میرمن سیما سمر په حواله ځینو هغو پیښو ته اشاره کړې چې په ترس کې د بیلابیلو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو چارواکي په نښه شوي او ان وژل شوي دي. او ورسپړنه په خپل سر مقاله کې له وسله والو مخالفینو سره د سولې د خبرو پر روانو هڅو تبصره کړې او په دې ترس کې د طالبانو دریځ ته په اشاره لیکلې ده چې دا له هغه دوکان څخه د ګل رانیول دي چې وسلې پلوري.
د سهار لس بجې او پوره 15 دقیقې دي. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د آزادۍ رادیو خبرونې د سهار 2 بجو پیل کې او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د پاکستان د بلوچستان په ژوب سیمه کې میشت افغانان وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې باید داسې یو کس وټاکل شي چې له مخالفانو سره روغه جوړه وکړي او په هیواد کې د سولې او پرمختګ لپاره هڅې وکړي. دوی هیله مندي چې نورې د مهاجرت ژوند پای ته ورسیږي او بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. په کوټه کې د ازادۍ رادیو خبریال په ژوب سیمه کې په دې اړه له څو تنو افغانانو سره غږېدل او د هغوی د څرګندونو پر اساس یې دغه راپور چمتو کړی.
د بلوچستان د نورو سیمو غوندې په ژوب سیمه کې هم ګڼ شمېر افغانان د مهاجرت ژوند تیروي چې ډیری یې د افغانستان د شمالي ولایتونو کندوز، مزار شریف او ځینې یې د غزنی ولایت اوسېدونکي دي. په ژوب کې میشت افغانان وایي د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید داسې څوک وټاکل شي چې په هیواد کې د بشپړې سولې او امن د رامنځته کېدو لپاره ګامونه پورته کړي او دوی وکولای شي د مهاجرت ژوند پای ته ورسوي او خپل هیواد ته ورستانه شي.
ما نوم خیر محمد دی. زه د کندوز ولایت درشه ولسوالۍ پلان په ژوب کې یم. ولسمشر باید داسې سړی وي چې مطلب پوه سړی وي، په هر څه پوه وي، مطلب د مجرو د کونډو رونډو د دې پاکوکو ځان پوه کړي، په هر څه سر خلاص موږ دا د غلرو چې هر څوک یې مطلب امني انشاءالله چې بیا که پښتون یې که پارسبان یې بس موږ ته سر سترګې دي کار څوک راسي روډونه جوړ کړي یا نور ترقیاتي کارونه وکړي لکه څنګه په نورو ملکونو کې کېږي. موږ په دې چې بالکل خوشحاله وي چې سم سړی راسي.
په ژوب کې د اوسېدونکو افغانانو لپاره کوم رسمي کمپ نه دی جوړ شوی او دوی ډیری د ښار په کرایه کورونو کې ژوند کوي. اکثره یې افغانستان ته د تلو لپاره زړه ښه کوي خو وایي چې په هیواد کې د همیشنۍ سولې راتګ ته سترګې پر لاره دي. د غزنی ولایت یو اوسېدونکی وایي د امنیت تر څنګ په افغانستان کې د کار نشتوالی هم د دوی د نستنېدو یو څرګند علت دی.
زما نوم آیت الله ده. د غزنی د ولایت اوس فلاله په پاکستان کې اوسم. د ژوب په ښار کې د افغانستان راتلونکي حکومت چې هر رئیس جمهور عزیز موږ دغه خواهش ده چې وروره د مخالفینو سره طالبان دي که هر څوک دي هغه سره د پخلاسي هغه سره د خبره وکړي امن نه جوړ کړي هغه هم زموږ ورونه دي چې افغانستان په قرار سي افغانستان کې امن راسي وروره افغانستان چې دغه څه شاته پاتې دي دا ګرد زموږ د بې اتفاقي له وجه بې اتحادي له وجه وروره د دوره جنګونه د دوره وینې سیتویږي ګرد دغه وجه ده چې امنیت راسي وروره په هغه ورځ موږ افغانستان ته زه اوسم بې امنیتي له وجه نه یو تللی چې دا پاتې وي بېروزګاري دي هلته کار نسته غریبي نسته وروره ګراني ډېر دي بس په دغه وجه پاکستان کې پاتې سوی یو.
سره له دې چې په پاکستان کې میشت ډیری افغانان د افغانستان له اوسني حکومت دا شکایت لري چې وایي د مهاجرینو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. خو د کندوز ولایت یو اوسېدونکی د یوې بلې دورې لپاره هم د اوسني ولسمشر ټاکنه غوره ګڼي او ورڅخه غواړي چې له مخالفینو سره د روغه جوړه وکړي.
زه شیرګل یم. د کندوز ولایت د ارچد ولسوالۍ ولسمشر به ټاکل کېږي حامد کرزی صاحب. موږ غواړو هغه مخکې هم صدر و زموږ وسیم صدر دغه څه دا غوښتنې لري چې مهاجر پر سر به خېژي. مهاجر سیم په پاکستان کې پراته دي، ډېر ذلیل دي. پاکستان پولیس یې تنګوي، لنډې پسې راخیستې دي. بالکل امنیت به جوړوي وروره. موږ غواړو چې اول امن جوړ شي. چې امن جوړ شي بس هر څه بچي هم کب پر قراره ده، هر څه برقرار دي. دا 15 کاله کېږي جنګ شروع دی. هغه په جنګ سره نه کېږي، مخالفینو سره باید مذاکرات شروع شي.
د شمالي ولایتونو اوسېدونکي افغانان د امنیت ترڅنګ دا شکایت هم کوي چې وایي مځکې زورواکو قمندانانو ترې نیولې دي او پرته له هغه دوی د اوسېدو لپاره مځکې نه لري. نو دوی به څنګه وکولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي؟ د کندوز ولایت له 2 تنو اوسېدونکو مې وپوښتل که هیواد ته د تلو زمینه ورته برابره شي دوی به ولاړ شي که څنګه؟
یاره خود ستانه کېږي، موږ داسې ستانه کېږو. خپل دوکانونه مو لیدلې، کاروبار دی. موږ خپله د امن باندې خوشحاله کېږو. که نه یوه شپه موږ دلته تېروم، ډېره په تکلیف تېروو. خلک مهاجر راته وایي خپل وطن
خو بیرته خپل وطن دی چې خالي امن راځي بالکل
کچیر امن راځي شمالي ولایتونه د کندوز ولایت د مزار د ولایت دغه ولایتونه د یو ماجر نه پاتې دي به خپل وطن ته ځي خپل وطن څوک نه لري اصل کلام نه لري
په داسې حال کې چې د افغانستان په راتلونکو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په پاکستان او ایران کې میشتو افغان کډوالو ته په انتخاباتو کې برخه نه ورکول کېږي خو کډوال افغانان بیا هم هیله من دي چې ګوندې راتلونکی حکومت به د دې سبب سي چې په افغانستان کې همیشنۍ سوله وغوړېږي او دوی کډې وتړي او پاکستان ته خدای پامانی ووایي.
د بلوچستان په ژوب سیمه کې مو په راتلونکو تر انتخاباتو وروسته د افغانستان له راتلونکي ولسمشر څخه د افغان میشتو کډوالو د غوښتنو او هیلو په اړه واورېدل. په سیمه کې تمکیګو او په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په اړه بل رپورټ لرو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په وروستیو کې په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو په تورې نیول شویو کسانو په سلو کې 15 نوی دي چې د افغانستان اتباع دي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست مجنون ګلاب زازی په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې له پاکستان زموږ خبریال په خپل رپورټ کې اوروي.
مجنون ګلاب زازی د رحمان ملک د سرګندونو په رد کې ویل دا سمانه ده چې ګواکې د پاکستان په خوره کې د ترهګرۍ په شک کې نیول شوي 15 نوي په سلو کې کسان د افغانستان اتباع دي. زازی وایي د پاکستان حکومت په پراخ ډول د افغانانو پر ضد د نیولو کمپاین پیل کړی او ښایي ډیری افغانان به نیول شوي هم وي خو دا یې دا سمانه ده چې دوی د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. نوموړي زیاته کړه
دلته هره پیښه چې پاکستان کې کیږي نو اولین کسان افغانان دي چې گرفتار کیږي یا د سفارت د مداخلې په اساس د لومړۍ تحقیقات څخه وروسته دوی بیرته خوشې کیږي. نو زه په دې بنیاد باندې دا خبر په کلکه ردوم.
د افغانستان سرپرست سفیر وایي پاکستانی چارواکي د افغانانو نیول خو تاییدوي خو د افغانستان د سفارت چارواکو ته دا اجازه هیڅکله نه ورکوي چې د دغو بندیانو سره وګوري او د هغوی په اړه معلومات ترلاسه کړي.
متاسفانه دغه معلومات تر اوسه نه دي راکړل شوي او د زمینه د لیدو هم نه ده برابره شوې او اوس چې دغه خبر خپور شو د 90% افغانانو د ګرفتاریو په هکله زه یو لیک لیکم. د باندنۍ چارو وزارت هغه خپله پخوانۍ غوښتنه بیا هم تکراروم چې موږ ته مکمل شهرت راکړي او د هغوی د جرم په نوعیت کې هم موږ ته معلومات راکړي او موږ ته د کونسلي ملاقات زمینه برابره کړي.
په پاکستان کې افغان کډوال وخت په وخت شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا بې ځایه زورول کیږي او تازه راپورونه وایي د خیبر درې په لنډي کوتل سیمه کې د افغان کډوالو سل کورونه امنیتي ځواکونو نړولې دي. په دغه سیمه کې سمود مخ کې هم امنیتي ځواکونو د 500 افغانانو کورونه لمنځه وړي وو. مجنون ګلاب زازی وایي دوی تل د پاکستان د حکومت نه د افغان کډوالو پوښتنه کړې ده.
موږ دلته د مهاجرینو استازي لرو. مهاجرینو استازو طریقه موږ ته سفارت سره تماس نیول کیږي او موږ ته اطلاع راکول کیږي چې دلته افغانان نیول شي. موږ بیا سمدلاسه د پاکستاني مقاماتو سره تماس نیسو. د هغوی ځواب موږ ته دغه ده چې کله کومه پیښه وشي نو دوی هغه منطقه محاصره کوي هلته که افغان یا که پاکستانی وي هغه ټول دوی د شک په بنیاد نیسي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان په حکومت او دلته په پاکستان کې په افغان کډوالو د انتقادونو لړۍ تیزه شوې ده چې د کارپوهانو په وینا دا کار د کابل او اسلام آباد په اړیکو منفي اغیز پرې باسي.
دا د ازادي رادیو د سهار لس بجې او درې څلوېښت دقیقې د قدرمنو دوستانو سم تاسو سره بولم چې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړون کئ ومان نیاسای
کومه ستوره ما نه
یم مقصد در مخ
ستوره مو می نسو
چیلو دا یو متا
د مو لږه
جوړه مازر
څاپه عزت من اوریدونکو ستلی مسی نن بلمړای په ملي موزیم کې د نورستان د لرګینو آثارو په اړه مطلب واورئ. بیا به هغه مرغه در و پیژنو چې خلک پال پرې ګوري. دا مطالب به زه و مان نیازی او لینا شریفی درته وړاندې کړو.
او کدل حال می تر معلوم کو کدل حال می تر معلوم کو سن پی جنو یار تو جا سن پی جنو لتا کای دی چھڑی چند پنسی تو تا کی نام چند پنسی تو تا کی نام سن پی جنو یار تو جا سن پی جنو بن کل دل کیو ہس کی تمرا دیوانہ کرم ہس کی تمرا دیوانہ کرم.
عزت منو اوریدونکو، د افغانستان د ملي موزیم د مقاماتو په وینا په دغه موزیم کې په لسګونو زره لرغوني آثار خوندي دي چې یوه لویه برخه یې له 15 تر 20 فیصدو پورې یوازې له نورستان سره تعلق لري. د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی به راته ووایي چې د نورستان آثار د کومو کلونو دي او څه ځانګړنې لري.
د موږ سره چې موجود دي دا د اتلسمې پېړۍ د وروستیو کلونو نه د شلمې پېړۍ تر وروستیو کلو پورې احتوا کوي. د هغه نه مخکېني آثار چې شاید ډېر په نورستان کې آثار زیات وي، موږ په ملي موزیم کې متاسفانه نه لرو. هغه آثار چې د جنګو نه په امن کې پاتې شوي دي، په مجموع کې د دې دقیقه انوینټوري په 2004 میلادي کال کې موږ شروع کړې ده، تر اوسه پورې 500 پارچو آثارو ته موږ مکمل اسناد په انګلیسي او دري ژبه تکمیل کړي. دا پروسه جریان لري. کله چې دا پروسه تکمیل شوله، یقیقا دقیقه حساب موږ ته لاس راشي چې څو قلم او څومره پارچه اثر موجود دي. د نورستان اثر تاسو پوښتنه وکړه، دا هم د اتنوګرافي دپارټمنټ پورې اړه نیسي. د بخش مجموعه که 8000 اثر په نظر کې ونیسو، تقریبا 15-20 فیصد به د نورستان د اثرو مجموعه احتوا کوي. د دې اسناد مکمل لرو. زیاته برخه د دوی هغه اثر دي چې د لرګي نه جوړ شوي، د هر چي د لرګي نه، او دوی یو خاص هنر لري چې ویلی شم چې د یوې درې تر بلې درې پورې د دوی هنر متمایز ده، فرق لري. دغه د لرګیو اثر زیات مجموعه تشکیلوي.
د ملي موزیم د اتنوګرافي څانګې مدیره آغلی فوزیه همراز ساپی به راته ووایي چې د اتنوګرافي څانګې نورستان تالار کې د نورستان څه شمېر لرګین آثار نندارې ته ایښودل شوي دي.
د می تالار در مجموع 82 پارچه آثار د می تالار
په دغه تالار کې کابو 2 اتیا آثار نندارې ته ایښودل شوي دي چې څلوېښت غالۍ، ګاڼې او د مختلفو سیمو ځینې نور آثار دي. خو 23 آثار یوازې له نورستان سره تعلق لري چې ډېره برخه یې ستنې یا ستونونه، دروازې، څوکۍ، لرګین لوښي او لیمڅي دي.
په نورستانی آثارو کې یوه ډېره برخه مجسمې، د کلاو دروازې، ورونه، څوکۍ، ستنې یا ستونونه، لوښي، لیمڅي او سبتونه دي. د اغلی ساپی په وینا، هغه وخت چې افغانانو د اسلام دین ومانه، یوازې د نورستان خلکو انکار وکړ، غرونو ته یې مخه کړه او بیا کابو زر کاله له مسلمانانو سره وجنګېدل. دوی ایسارو غرونو او ګړنګونو ته مجبوره شول او د طبیعت له کاڼو، بوټو او ژوندو څارویو پراخه استفاده وکړه او د اړتیا وړ ټول شیان یې له طبیعي لورینو برابر کړل. هم تر دې چې هغه مهال یې وسپنه هم وکاروله، او د دې په خاطر چې له نورو سره یوه مشترکه ژبه پیدا کړي، نو د نورو د پوهاوي لپاره یې د کیندنو یا کندنکارۍ په مرسته یوه سیمبولیکه ژبه رامنځته کړه. د دغې منقوشې سیمبولیکې ژبې په مرسته به دوی د خپلې قبیلې خلک پوهول. هغه مهال هر قبیلې ځان ته مشر درلود. د مشر ټول لګښت بیا د کلي یو خان په غاړه اخیست. خان ته به هم د مشر په سترګه کتل کېدل. یو کس به پوځي مشر و. د مشرانو ځانګړي څوکۍ وې. د دروازې ورونه به یې هم ښکاره او معلومدار و. لارویان به پوهېدل چې د کومو نښو او نقشو دروازه د چا ده. د ملي موزیم د نورستان څانګې په تالار کې څو داسې څوکۍ او دروازې شته. آغلی ساپۍ به راته ووایي چې دغه څوکۍ او دروازې څنګه جوړې دي.
و اینال لري دروازه، اینال وځي کې
د بیل کې په ډول تاسو دغه دروازه وګورئ. دا دروازه سر تر پایه کندنکاری شوې ده. د دروازې پر دړه دوه دایری دي او لندنې برخه یې د مزري غوندي اوبدل شوې ده چې هر برخه یې ځانته مانا هندي. لندنې او باندنې دایری دا ښیي چې دروازه د یو پوځي مشر ده. په جنگونو کې یې دوه مډاله اخیستې. لندنې برخه چې یو اوبدل شوی شکل دی، دا د یووالي، وحدت او اتحاد مانا لري. دغه بل وګورئ دا بیا یو ستون یا ستنه ده چې څلور آسان پرې کیندل شوي دي. له دې معلومیږي چې هغه وخت هم د څلور آسانو بګۍ رواج وي. دغه بله بیا تاسو یوه میرمن وینئ چې پر یوې وزې سپره ده. بل مهم ټکی د ناستې څوکۍ دي. هغه وخت د هر مشر څوکۍ معلومه وه او پر څوکیو به یې ټولې کارنامې کیندل شوې وې. فرزن د څوکۍ څښتن په څومره جنګونو کې ګډون کړی دی، څومره مډالونه یې اخیستي دي، څومره کسان یې اسیر کړي دي او داسې نور.
په تالار کې نورستانی لیمڅی هم هوار دي چې پیڅ کې اوبدل شوي او په منځ کې شنې زرغونې لیکې تیرې دي. د اغلې ساپۍ په وینا دا د سپینو کفارو په لاس جوړ شوي لیمڅی دي.
به نام کافرای سیاپوش و کافرای سفیدپوش.
دوی د سپینو جامو او تورو جامو په کفارو ویشل شوي وه. د ختیځ نورستان رمې سپینې وې او د لویدیځ نورستان رمې تورې. د ختیځ لوري فرشونه او جامې چې درستی بیه د خپلو میږو او وزو له څرمنو او وړیو رغولې سپینې وې، خو د لویدیځ لور چې رمې تورې وې جامې او فرشونه به یې هم تور وه. دغه هم یوه مجسمه ده. تاسو یو پوځي مشر وینئ چې پر آس پور دی، توپک، توره، گردنه، کارتوس، پتک او پرتلات د گرده لټټر مولا او ولو سره کیندل شوی دی. موږ وساتکل کولای شو چې هغه مهال د دوی پوزی تجهیزات څنګه و. بل مهمه خبره ده چې موږ دلته د ډوډۍ خوړلو داسې میز او څوکۍ ننداري ته یی چې پایې لوس پنو روغی دی، ډیری مهینی او ظریفی جوړی دی. لدی معلومیږي چې هغه وخت به خلکو پر میز خوراک کول او وسپنه هم کاروله. یاد دی چې هغه وخت نارینه و هم خزینه پسول یا ګنه کاروله. دغه مجسمه تاسو وینئ د دې سپور لختې یا ولې په غوږ دی، امیلې په غړې دی او خبرګ باوګانې په لاسو دی.
د کابل ښار یو کندنکار براته وایي چې نورستانی کندنکارۍ څه ځانګړنې لري.
زما نوم وفي الله ده. په بنیاد فیروسکوپ کې بخش کلاسیک کندنکاري کې وظیفه اجرا کوم. د څه د دوه سبکه کندنکاري ده، یو نورستاني ده یو کلاسیک. هغه فرق دې ده چې د دې طرح او ډیزاین تفاوت کې غسره. نورستاني هغه کې ستوري دي، پاڼې دي، بوریا باف ترته ویل کېږي. د کې ګوره خپلې ویني چې دا لاندې باندې د طبیعتي ده، پیچیده ده، ډېر ګل لري، ساقه لري، ښایسته ده. یو هغه کې داسې ګل او برګ دونه دې غوندې نه ده. څه ده چهار برګ ورته وایي، څلور برګ دي، دې غوندې ډک نه ده. دا ډک کاری غټ را وستل کیږي بیرون به حساب نورستانی نه نشکول کیږي چپاده دا به حساب بیرون او زیا غنه نه.
د چین اوسیدونکو د نورستان آثارو په تالار کې ولاړه ده. له دې به وورو چې لننداری خوند اخیسته ای کیه.
My name is Sira. I come from China.
زما نوم سیره ده. زلی چین راغلی يم. دا مې اول ځل دی چې د موزیم ترازم. په دې موزیم کې ډیر ښکلی تاریخي آثار راټول شوی دي چې زما ورسره دلچسپي ده. په تیره بیا دغه د لرګیو مجسمې، ګڼې او لوښي دا آثار راښیي چې افغانستان ډیر لرغونی تاریخ لري او خورا ښکلی تاریخ لري. زما په فکر هر چینی له افغانستان سره مینه لري.
د ښاغلي مسعودي په وینا که د جنګونو په کلونو کې د موزیم آثار نوی لوټ او ضایع شوي، اوس به مو ډیر ښایسته او بډای موزیم درلود.
یقینا نه یوازې د افغانستان د ملي موزیم، بلکې د اتنوګرافي د موزیم چې په داخلي جنګونو په جریان کې دا په ارګ ریاست جمهوري د کوټي بخچې په قصر کې قرار درلوده، متاسفانه د موزیم ته هم ډېره صدمه رسېدله. زیات آثار لوټ شوي دي. په هغه وخت کې د نورستان د ښو آثارو نه چې هغه واقعا ډېر تاریخي قدامت هم درلوده، د تسخین په شکل سره استفاده شوې ده، آثار مات شوي دي، حتی بخارۍ ته اچول شوي دي، چې دا یو لویه ضایعه ده. په 2000 او څلورم کال کې موږ وتاون د دې یو نندارتون دلته د نورستان د تالار په نامه جوړ کو. دغه اثر شته او د خپل اړ بولو ځان متحد بولو چې دغه نور اثر هم باید موږ جمعوري کو.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو، تاسو په ملي موزیم کې د نورستان د آثارو په اړه معلومات واوریدل. راځي واورو چې خلک په کوم مرغه پال ګوري.
د فالونو او تالیو کتل یو زوړ باور دی. ځینې افغانان له مسلمانو تعویزګرو پرته په سکانو هم فال ګوري، خو پر دغو فال کتونکو سربیره اوس خلک پر یو ډول توتی چې د مینې مرغۍ بولي هم فال ګوري. راځئ دلې به د هغې میرمنې خبرې واورو چې د همداسې یوه توتی څښتن ته ناسته ده او خپل فال ګوري.
از جون ایش همه تر اومده موقعی بچیم تقاوت کرده خود که خدای این مردکی همه تصابش دک خورده که
تا ولی بانا چیز تالی نلارم. رغلم دزوی بلرم تقاوت شویده
دا کاکا تا کې نستم خلک پر راټول وو. قتل می چې خلک پال ګوري ما ویل یار به زه خپل پال م ګورم. میړه ته مې د اعصابو ټکان پیدا شوی دی، ډېر راباندې ګران دی. خدای مې د مرګی د ده لاسه کړي، تر د سپینې ګیرې مې د خدای قربان کړي. هو ګله، نو پال مې وکوت. ښه وو، زه په خپله عملي یم. زوی مې شهید شوی، یتیمان را ته پاتې دي. په هر څه کې یو راز شته.
صدقه ریش سفید شم، من مردکی مې بسیار دوست دارم.
عزتمن اوریدونکو، نه دغه میرمن سواد لري او نه هم دغه اکا چې فال ګوري، نو دوی زما نه غوښتنه وکړه چې دغه د دوی فال زه ورته وګورم. په دې فال کې د حافظ یو بیت لیکلی دی چې اگر آن ترکشی راضی به کف آرد دل ما را، به خال این دویش بخشم سمرقند و بخارا را. نو د دې میرمن فال دا سی وز بلدی پختنه وکم چې څنګه وو د دې پزله برابر وو که
خوب است. خدا خوب کنه الله
شیراج به خداوند کنه خوان. یعنی
د توتی د سختن خبرې به هم وورو چې توتی په خپل روزلای کېله بل ځای را وړی دی.
دی پرنده را آقا دیگر خوینه به پرنده سانه بلد شده
دخو مرغه لما سر عموخته دی. بس چه دی پنجره دروازه ور بیر تکرم رازی او پلاس میکینی. دی پنجره پسر د پالون و ٹکره ایخه دا افس شی رازی بیتونه دی. یو کاغذ را خلی دا مرغه دلتا چوک نشی روزلی. مال ایران چخه دا زنگانون و پسر را وڑی. دی زحمت می ارسر کاله لی دی. پا هر پال لس افغانه اخلم. دی ورد سل یو نیم سل افغانه گتم. لاس او شلت مرغه مصرف کیگی نوری ما تا پاتی کیگی. اوز دیر کسان پا دغه مرغه پال گوری. پا خار که دا مرغان دیر شوی پا خواه کام و.
ده کابل ده که فروشه کوچه ده دکاندار خغلی ابراهیم احمدزی پا وینا دغه توتی زکه خلک ده مین مرغه بولی چه یو ده بل مخوکی پا خلکی نیسی. نموالی برا تا وی چه دغه توتی افغانستان تا لکوم زای را ورل کیگی او نرخی چنگه دی.
دلتا دادم چره توتیان داشتن خرسوما دیوش با گو رنگ دی. دلتا پیروزی دیر خوخه لومه دیر خوخ در شرطالو رنگ داشت شن رنگونه دی زیل رنگونه دی رکم رکم مختلف رنگونه لریو دیتا باز خلق آدم چره ورطا ویم دم چره هم داشتن انسان تاورت دا در پاکستان رازی تان پی خوار نکراچی نا دیزای که چچگیری که باز رازی دلتا وی یو جوڑه سالور سارو پی آغانه دا او هم دقیقه صدا داده چه غیگی سر هم دقیقه صدا داده او پال گوری بده بانده ایران نرازی اقلی.
زویارده نبی منی نبی لیوانیو
سرگو بلا واقم بیاد سرگی ولی سری پانچی واری خطا نسی مامن لے هر غری
سترگو بلاوا یاد سرگی ملے سے پانچ وادی خطا نسی مامن لے گھر گری بالی نبی کاندی بلدی بلشی بیا